چبر با شماست.
احمدی صاحب مننه، ستړي مشي د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې اوریدونکو ته سلامونه. په دې خبرونه کې وړاندې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه اورېدلی شئ، خو یو جګپوړی امریکایي قومندان وایي دا پریکړه د سولې له خبرو سره ارتباط نه لري. د سولې په اړه د ناټو د عمومي مشي څرګندونې لرو چې د دوامداره سولې لپاره پر دې ټینګار کوي چې له افغان حکومت سره باید خبرې وشي، خو طالبان بل سبا په اسلام آباد کې د غونډې خبر ورکوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان ولسمشر د قطر له امیر سره پر افغان سوله خبرې وکړې. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د عزل شویو مشرانو او کمیشنرانو تحقیقات به نن پیل شي، او واشنگتن پر اسلام آباد غږ وکړ چې سمدستي دي د تروریستي ډلو له ملاتړه لاس واخلي. د خبرونو تفصیل. د قطر امیر په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پرون د جرمنی په مونیخ ښار کې د نړیوال امنیتي غونډې په څنډه کې سره وکتل. د ارګ خبر پاڼې په حواله، ولسمشر غنی او شیخ آل ثانی د حکومت او طالبانو د سولې پر امکاناتو او امنیت خبرې وکړې. قطر د طالبانو د استازو او د هغوی د رسمي دفتر کوربه دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د فبروري په 15 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري. د قطر امیر ویلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې نن به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو له مشرانو او کمیشنرانو چې له دندو لرې شوي تحقیقات پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپل واک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو مشران او کمیشنران د تیرې سه‌شنبې په ورځ د ولسمشر اشرف غنی د فرمان له مخې له دندو لرې شول. لوی څارنوالي د تحقیقاتو تر بشپړېدو دا کسان له افغانستانه ممنوع الخروج اعلان کړی دی. د لوی څارنوالي ویاند جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو کمیسیونونو له برطرفه شویو مامورینو به له وظیفوي صلاحیته د ناوړه استفادې په تور تحقیق وشي، خو د انتخاباتي کمیسیونونو مشرانو او له دندې لرې شوو کمیشنرانو پر ځان لګېدلې تورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې د ملي یووالي حکومت چارواکي د هغوی د برطرفه کولو صلاحیت نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د رسمن د بیړني حالت د انفاس سند لاسلیک کړ. په سند کې لیکل شوی چې د امریکا په جنوبي سرحد کې امنیتي او بشري بحران روان دی چې د امریکا ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړي او په ملي کچه یې بیړنی حالت رامنځته کړی. ډونالډ ټرمپ د دې لپاره چې له مکسیکو سره پر ګډ سرحد دیوال جوړ کړي بیړنی حالت اعلان کړی دی. د بیړنی حالت له اعلان سره ډونالډ ټرمپ احتیاج نه لري چې د کانګرس مرستې ته انتظار شي. په دې ډول د دې صلاحیت پیدا کوي چې د دیوال جوړولو لپاره له نورو ادارو پیسې ترلاسه کړي او مصرف کړي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل اورېدلی شئ، خو بل لور ته جمهور رئیس ټرمپ د مصارفو هغه مسوده پرون لاسلیک کړه چې د امریکا د فدرالي حکومت د یو شمېر ادارو د بندېدلو مخنیوی کوي. دا لایحه تیر اونۍ د امریکا د کانګرس په دواړو خونو کې تایید شوې وه. د امریکا د جمهور رئیس د رسنیو مسؤلې سارا ساندرس په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې لایحه په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر لاسلیک کړه. د دې لایحې پر اساس د امریکا د فدرالي حکومت زیاتو ادارو ته چې مخکې د بندېدلو خطر وو د سپتمبر تر میاشتې 333 میلیارد ډالر ورکول کیږي چې کار ته دوام ورکړي. په امریکا کې د ولسمشر او کانګرس ترمنځ د مالی لانجې له امله د نوي مالي کال د بودیجې تصویب له خنډ سره مخامخ شوی وو، او د امریکا د فدرالي حکومت ډېرې برخې تقریبا 15 ورځې تړلې پاتې شوې وې. د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان غږ کړی چې په عاجل ډول دي د تروریستي ډلو له ملاتړه لاس واخلي او د هغوی مرکزونه په خپله خاوره کې بند کړي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي دي چې د امریکا متحده ایالات هغه وحشیانه تروریستي حمله په کلکه غندي چې بې تروریستي ډلې چې اډه یې په پاکستان کې د پور هندي ځواکونو کړې ده. د پنجشنبې په ورځ په هندي کشمیر کې د هند د پوځ د ملیشه قواو پر کاروان په تروریستي حمله کې 40 هندي پوځیان ووژل شول او 40 تنه نور زخمیان شول. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په بیان کې چې د فبروري په 15 خپور شو لیکل شوي چې امریکا پر پاکستان غږ کوي چې په عاجل ډول د دې کسانو له ملاتړه لاس واخلي. او د ترهګرو خوندې ځایونه چې په خپل خاور کې ټولو تروریستي ډلو ته برابر کړي بند کړي. د اعلامې له مخې د دغو تروریستي ډلو اساسي هدف په سیمه کې د تشدد، ګډوډي او بې امنیتۍ خپرول دي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل شوي غړي ارمان نوري وکیل وایي چې د هغه د قتل په اړه د ابتدایي معلوماتو راپور یې په محکمه کې ثبت کړ. د محمد ابراهیم ارمان لوڑی کورنۍ او ملګری ادعا لري چې هغه د فبروري په دوهمه نیټه د بلوچستان ایالت په لورلایي سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو په یوه سوله ییزه غونډه کې تر ګډون وروسته د پولیسو له لورې وژل شوی. د ارمان لوڑی وکیل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د تورنو کسانو د محاکمې د پیل په صورت کې د پیښې عیني شاهدان حاضر دي چې په محکمه کې د شاهدي ورکړي چې پولیسو هغه د ټوپک په کنداغ پر سر ووهه او ویې واشه، خو د پاکستان پولیسو دا ادعا رد کړې. د ارمان لوڑی وکیل صادق خان علیزی ویلي چې د لورلایي په محکمه کې د جنایي جرمونو د قانون پر اساس غوښتنلیک ثبت کړی او د څېړنو د پیل غوښتنه یې کړې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. امریکا غواړي چې خپل یو شمېر سرتیري له افغانستانه وباسي. وړاندې په دې اړه په خبرونه کې تفصیل درکوو. د ناتو عمومي منشي د افغانانو د سولې لپاره پر دې ټینګار وکړ چې طالبان باید خامخا د افغانستان له حکومت سره وشخي شي.
There is no way it's possible to have a lasting peace without full involvement of the Afghan government.
کابل لا هم پر دې شک لري چې اسلام آباد د سولې په خبرو کې سم مرسته کوي. کدا سی وي څنګه کېدای شي چې اسلام آباد صادقانه همکاري تر امات شي؟ د سیاسي چارو کتونکو نصر الله ستانکزای وایي
اقتصادي فشار پر اوستای سي امریکایان، سیاسي فشار پر اوستای سي د ناتو غړي هیوادونه که متحد عمل وکړي او پاکستان به خراب حالت کې په سیاسي او اقتصادي لحاظ واقع شي.
په کونړ کې یو شمېر خلک وړو بندونو او د اوبو ذخیرو ته خوښ دي.
دا نه پروگرام چې ډېر ښه پروگرام دی، په دې سره به دا اوبه ذخیره شي په علاقه کې، خپل کویان به بهتر اته دغه چینې به راغونې شي.
د ګوړیا چار تفریح پروگرام هم لرو. ربشو لومړی راپورته. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ شای یو شمېر پوځیان له افغانستانه وباسي. د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا پریکړه د سولې لپاره له روانو هڅو سره ارتباط نه لري. جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې.
د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل ویلي چې شاید تر 1400 پورې امریکایي عسکر له افغانستانه وایستل شي. جنرال ووټل پرون د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د نږدې 1400 عسکرو د کمولو پریکړه د سولې لپاره له روانو هڅو سره کوم ارتباط نه لري. هغه ویلي چې دا وړاندیز په افغانستان کې د امریکا د پوځ قومندان جنرال سکاټ میلر کړی او هدف یې د امریکا د پوځ له امکاناتو منصفانه کار اخیستل دی. سکاټ میلر د 2013 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان وټاکل سو. جنرال جوزف ووټل پرون په عمان کې رویټرز اژانس ته ویلي دا پلان جنرال میلر په افغانستان کې د قومندان په توګه تر ټاکل کېدو وروسته جوړ کړ او تمرکز یې پر دې و چې موږ څرنګه کولای سو چې د امکان تر حده مؤثر فعالیت وکړو او سپما وکړو. جنرال ووټل د عسکرو د ایستلو دقیق وخت نه دی څرګند کړی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې 4000 عسکر لري. جوزف ووټل په افغانستان کې د خپلو قواو د عمومي قومندان له دې پریکړې په ملاتړ کې ویلي چې جنرال میلر د قومندان په حیث دا پریکړه کړې او ښه خبر دی چې څرنګه زموږ منابع وسپموي. هغه ویلي چې شاید د 1400 په شاوخوا کې عسکر وباسي خو دقیق شمېر یې لا نه دی ورکړی. د جنرال میلر ویان ډګروال ډیوډ بټلر په کابل کې په دې اړه چې څومره عسکر به دقیقا وایستل شي د رویټرز اژانس ته معلومات نه دی ورکړي، خو ډګروال بټلر ویلي چې جنرال میلر غواړي چې دومره پوځیان په افغانستان کې وساتي چې دا اړتیا په وخت کې د عملیاتو لپاره کفایت وکړي. د رویټرز په حواله د سپما او اغیزمن فعالیت په نوم د امریکایي ځواکونو د شمیر کمولو په کابل کې پوښتنې پیدا کړې دي. یوه لوړ رتبه غربي ډیپلومات رویټرز ته ویلي موږ دا مسله له نږدې څارو. واضح ده چې د سپما کوم پلان چې جنرال میلر لري د عسکرو پر شمیر ریسکوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر په ناتو تړون کې د امریکا د نورو متحدانو لپاره د اندېښنې وړ مسأله ده، خو د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت سرپرست پا پاتریک شانهان تیرونی په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر په اړه هیڅ پریکړه بد دی تړون د نورو غړو له خبرتیا او هماهنګۍ پرته نه کوي. شانهان د جمعې په ورځ د جرمني په میونیخ ښار کې په نړیواله امنیتي غونډه کې هم د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې او وویل چې د داعش وسلوالو په افغانستان او د نړۍ په ځینو نورو برخو کې د پښو ځای موندلی دی. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل په داسې وخت کې له افغانستانه د 1400 امریکایي عسکرو د ایستلو پر پلان خبرې کړې دي چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست د جرمني په میونیخ ښار کې نړیوالې امنیتي غونډې ته پرون د وینا پر مهال د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د لا قوي کېدو او پراختیا غوښتنه وکړه. هغه په افغانستان کې د عسکرو د شمیر د کمولو یادونه ونه کړه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ورځې وړاندې د امریکا کانګرس ته په کلنۍ وینا کې ویلي و چې په نږدې وخت کې به د داعش د خلافت د ړنګېدو اعلان وشي. ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو ټینګار کړی و، خو ویلي و چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې پرمختګ ته به ګوري او پر اساس به یې پرېکړه کوي چې څومره پوځیان په کوم وخت کې کم کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د پوځ مرکزي قمانداني مشر جنرال جوزف ووټل وایي چې یو شمېر امریکایي عسکر بل افغانستان وباسي، خو دا پریکړه د سولې له روان بهیر سره ارتباط نه لري. بل لور ته د ناتو عمومي منشي وایي چې د افغان حکومت له ګډون پرته به د سولې هیڅ راز هڅې نتیجه ورنه کړي. ینس ستولتنبرګ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې روسیه او په افغانستان کې ټول شکل اړخونه باید د هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پیل کړي دي. هغه همداراز څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د سولې د یوې موافقې په صورت کې د تیرو 1300 کلونو لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. د ناتو له عمومي منشي سره زما همکار مصطفی صدیقی په بروکسل کې مرکه کړې ده. د دې مرکه پښتو ژباړه احمد تکل وړاندې کوي.
کاغلی عمومي منشي، ستاسو په نظر په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې درې احتمالي سناریوګانې کومې دي؟
اصلا یوازې یو سیناریو شته چې هغه هم په افغانستان کې د سولې پروسه ده. د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې داسې پروسه چې پر بنسټ یې پر سوله موافقه وشي، مګر البته اوربن باید د سولې د هرې معاملې مهمه برخه وي او دا چې باید افغان حکومت په دې پروسه کې اساسي رول ولوبوي، ځکه چې حکومت د افغانستان د خلکو مشروع استازی دی. زه همداراز دولت مشر اشرف غني د تیر کال د سولې د نوښت او د لومړي ځل لپاره د بند اعلان ستاینه کوم.
آیا د افغانستان د اسلامي امارت احیا په پام کې شته او آیا د ناتو لپاره به دا د منلو وړ وي؟
ناتو
د دې لپاره په افغانستان کې ده چې د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان به بیا د نړیوال تروریزم په خوندي ساله نه بدلیږي. موږ همداراز له سوله ییزې حل لارې سره د مرستې لپاره هلته حضور لرو. د ناتو کار دا نه دی چې کوم حل لاره تحمیل کړي، بلکې د سولې یوې افغاني حل لارې ته امکان برابر کړي. البته بشري حقونه، دیموکراسي او فردي ازادۍ د افغانانو لپاره خورا زیات اهمیت لري او باید درناوی ورته وشي.
کابل چې د ناتو مهم متحد دی، د سولې له پروسې څخه ځان څنډې ته احساسوي. پوښتنه دا ده چې آیا د افغان حکومت له ګډون پرته له طالبانو سره د سولې توافق ممکن دی؟
دا امکان نه لري. د افغان حکومت له ګډون پرته دوامدار سوله ناممکنه ده، نو ځکه موږ له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د هغو تماسونو او هڅو کلک ملاتړ کوو چې غواړي د افغان نو ترمنځ د پخلاینې پروسې ته لاره پرانیزي. البته د افغانستان حکومت باید د پخلاینې د دې پروسې برخه وي. د افغانانو او په تیره د افغان حکومت له حضور پرته دوامدار سولې ته نشو رسیدای.
پوهیږئ چې تیره میاشت د طالبانو استازي د ولسمشر غني له ځینو سیاسي سیالانو سره په مسکو کې وکتل. د روسیې هدف په افغانستان کې د ثبات راوستل دي که د بې ثباتۍ؟
or destabilizing Afghanistan.
د مسکو
په ګډون ټول باید د ښاغلي خلیلزاد او له طالبانو سره د هغه د خبرو ملاتړ وکړي څو په افغانستان کې د سولې لپاره یو چوکاټ رامنځته شي. باید وګورو چې د مسکو غونډه له دې هدف سره مرسته کوي که نه. د ناټو تمرکز پر دې دی چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو او هم له سیاسي لارو د امریکا او خلیلزاد د هڅو پوره ملاتړ وکړي. دا د سولې یوازینۍ لاره ده.
پوهیږئ چې نړیوالې ټولنې په 1990 لسیزه کې افغانستان یوازې پرېښود او دې کار ته یې د یوې ساحوې په سترګه کتل کېږي. آیا ناټو دا ډاډ ورکولی شي چې بیا به داسې یوه ساحوه نه تکراروي؟
زه
د ناټو د متحدانو د جدي ژمنې شاهد یم. په تیرو 13 کلونو کې هغوی خورا زیاته پانګونه وکړه چې د افغان حکومت، خلکو او امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. په جولای میاشت کې د ناټو په سرمشریزه کې موږ پریکړه وکړه چې د افغان ځواکونو د ملاتړ ژمنه د نورو 4 کلونو لپاره تر 2040 کال پورې وغځوو. موږ د افغان ځواکونو زده کړې، تجهیز او له هغوی سره مرستې ته ژمن یو، ځکه فکر کوو چې پخلاینې ته د لارې د اوراول لپاره دا تر ټولو غوره کار دی. د ناټو هدف دا نه دی چې د تل لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د ناټو هدف د تروریزم پر ضد مبارزه او سولې ته د لارې اوارول دي.
تاسو ویل چې ناټو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي، خو پوهیږئ چې د افغاني ټولنې ځینې پوړۍ اندېښنه لري چې آیا د ډیموکراسۍ، د بیان د ازادۍ، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو پر سر خو به معامله نه کیږي؟ دې اندېښنو ته ستاسو ځواب څه دی؟
How would you address these concerns?
So NATO is based on some core values.
ناټو پر یو لړ اساسي ارزښتونو ولاړ ده. دیموکراسي، فردي ازادۍ او د قانون حاکمیت. موږ دې ارزښتونو ته خورا زیات اهمیت ورکوو.
Second, NATO allies have invested a lot in
دوهمه خبره دا ده چې په ناټو کې زموږ متحدانو په افغانستان کې د دې ارزښتونو د ساتلو لپاره ډېره پانګونه کړې. البته زموږ لپاره د دې ارزښتونو ساتل ډېر مهم دی او نو غواړو چې للاسه ولاړ شي. دې هدف ته د رسیدو یوازینۍ لار د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه ده، ځکه د بشري حقونو لپاره سوله خورا زیاته مهمه ده. که سوله اوربند او یوه سیاسي حل لاره ولرو، تبان د ټولو افغانانو په ګټه به وي. په تېره ښځې او ماشومان چې تل په جګړو او کړکېچونو کې زیانمنېږي. زه د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او سولې ترمنځ کوم تضاد نه وینم. موږ هم سولې او هم ډیموکراسي او بشري حقونو ته اړتیا لرو.
د ناټو عمومي منشي پر دې ټینګار وکړ چې د سولې خبرې هغه وخت نتیجه ورکوي چې له افغان حکومت سره خبرې وشي. طالبان له افغان حکومت سره د سولې له خبرو انکار کوي. د مخالفو دریځونو ته په کتو به د سولې دا خبرې بریالۍ شي؟ له یوې خبرتیا وروسته مې په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصرالله ستانکزي نظر اخیستی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تمه ده چې د دوشنبه په ورځ یعنی بل سبا په اسلام آباد کې د طالبانو استازي له امریکایي چارواکو سره وګوري. طالبانو په بي اعلامیه کې ویلي دي چې د پاکستان نصر اعظم عمران خان سره به هم خبرې وکړي. سربیره پر دې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني له طالبانو غوښتي دي چې په کابل کې د دفتر پرانیزي او د سولې خبرو ته دي چمتو شي، خو طالبانو له افغان حکومت سره له خبرو انکار کړی. بل لور ته د ناټو عمومي منشي لکه څرنګه چې مو مخکې واورېدل ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې دوامداره سوله د سولې په خبرو کې د افغان حکومت له بشپړ ګډون پرته ټینګه شي. د مخالفو دریځونو ته په کتو به د سولې دا خبرې په کوم لور روانې شي؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصرالله ستانکزي نظر مې په دې اړه اخیستی.
د جګړې دواړه خواوې متاسفانه افغانان دي. یو خوا یې طالبان دي او بله خوا یې هم د افغانستان حکومت. هغه حکومت چې ناټو سره ولاړه ده، امریکا سره ولاړه ده او دنیای پر اسناد پیژني. بنان زه فکر کوم کله چې د بین الافغاني مذاکراتو او د افغانان د مالکیت مسله مطرح کېږي، په طبیعي ډول د افغان حکومت د نورو افغانانو په څنګ کې باید د مذاکراتو یوه برخه.
تاسو دا وایسئ چې د افغانستان له حکومت سره نړیواله ټولنه ولاړه ده، بل لور ته داسې ادعاوې دي چې پاکستان له طالبانو سره ولاړ دی، او طالبانو په یوې اعلامیه کې تازه ویلي دي چې د دوشنبې په ورځ به په اسلام آباد کې حتی د پاکستان له صدر اعظم سره دوی وګوري. نو بیا هم د نظر اختلافات ډېر وسیع نه ښکاري؟
طبیعتاً به شک نسته چې د پاکستان حکومت له اول له طالبانو سره خواخوږي درلوده، او اداره هم وجود لري او مدارک هم وار وار ښکاره شوي دي چې طالبان د پاکستاني مقاماتو او چارواکو سره نږدې اړیکې لري. نو په دې اساس زه فکر کوم چې طبیعتاً د پاکستان د افغانستان په سوله کې، په خصوص په دې حالت کې چې امریکایان یو ډول مجبور ښکاري، نو د ما په عقیده د پاکستان د فرصت نه استفاده کوي، او په دغه مذاکراتو کې به دا چې وطن سویچه پاکستان خپل نفوس یو ډول امریکایانو ته په نمایش ږدي. په هر صورت د پاکستان له وندې پرته هم په افغانستان کې د سولې مذاکرات به د یو ګاونډي هېواد په توګه پایلې ونه لري. اما دا نه باید په دې حالت کې شي چې امریکایان د دې مذاکرات نه پاکستانیانو ته امتیاز ورکړي.
که امریکایان دوی ته امتیاز ورنکړي، امریکایان څه کولی شي، څه ډول فشار په پاکستان باندې واردولی شي که چېرته پاکستان مرسته فرزان نه کوله؟
زه فکر کوم چې پاکستان په داسې یو موقعیت کې ده چې اقتصادي فشار پراوستای شي، امریکایان سیاسي فشار پراوستای شي، د ناټو غړي هېوادونه که متحد عمل وکړي او په پاکستان لازم فشار راوړي، پاکستان به د خراب حالت کې په سیاسي او اقتصادي لحاظ واقع شي.
تازه خبردار لرو چې د هند سر اعظم نریندرا مودی ویلی دی په کشمیر کې چې د هند تر واک لاندې ده 14 وشوه او تر 30 ډیر هندي پولیس ووژل شو. مودی وویل چې پاکستان به یو مخ منځوي کو. آیا هند هم په دې برخه کې څه کولی شي؟
طبیعتاً هر کله چې د پاکستان وانډا د افغانستان په سیاست کې زیاته شي او د پاکستان د نفوذ زمینې په افغانستان کې مساعده شي، هندیان حساسیږي. نو هند ته په دې ورځو کې د کشمیر له واقعې نه وروسته یو ښه فرصت برابر شوی. په نړیوالو مناسباتو کې هند په طبیعي ډول له پاکستان نه قوي رول لوبولی شي او کولی شي چې د پاکستان د انزوا په هکله لازم اقدامات وکړي.
له ښاغلي ستانکزي څخه په مننه. نړیوالو چاپي خپرونو هم د افغانستان د سولې مسله څېړلې. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله ستانکزي کتنه کوي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان د سولې پر هڅو مقاله لیکلې. مطلب په دې پیلېږي چې سوله په افغانستان کې څنګه ممکن ده. موسکو ځینې سبقونه لیدلي. د نیویارک ټایمز په لیکنه 10 کاله مخکې د پخوانی شوروي اتحاد پوځیان له افغانستان ووتل، خو په دغه هیواد کې سوله رانغله. په دوام کې راغلي ښه ده هیله من واوسو چې دا وار نړۍ په ښه لور روانه ده. له افغانستانه د وروستیو شوروي پوځیانو له وتلو 10 کاله وروسته اوس امریکا متحده ایالتونه هم له افغانستانه چې پکې تر ټولو اوږده جګړه تیروي خپل سرتیري باسي. نیویارک ټایمز همدارز لیکلي موسکو اوس بیا د افغانستان په مسله کې ښکېل شوی، خو دا وار د سولې د منځګړي په توګه. په دوام کې راغلي تیرې تجربې داسې وخت چې امریکا له افغانستانه د خپلو سرتیرو په ایستلو فکر کوي د پام وړ ارزښت لري. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جوزف ووتل رویټرز خبري اژانس ته ویلي ښایي د امریکا شاوخوا زر سرتیري له افغانستانه ووزي. د ووتل په خبره دا احتمالي کمښت د افغانستان د سولې له هڅو سره اړیکه نه لري. نیویارک ټایمز دا هم لیکلي په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره د یوې موافقې امکان ځکه نه ښکاري چې طالبان غواړي ټول بهرني ځواکونه له دغه هېواده ووزي، او ښایي امریکا په بشپړه توګه دا غوښتنه ونه مني. د مطلب په دوام کې راغلي کابل ته د طالبانو بیا راتګ د ډیرو افغانانو او لویدیځوالو لپاره د منلو وړ نه دی، ځکه طالبانو نه یوازې افغانستان وران کړ، بلکې جنگونو یې زرګونه کسان قرباني کړل او میلیاردونه ډالر پرې ولګېدل. واشنگتن پوسټ لیکلی شوروي پوځیان 10 کاله مخکې له افغانستانه وایستل شول، او اوس روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د مسلې ته د یوې هیوادنۍ بریا رنګ ورکوي. کرملین په 1990 میلادي کال کې د افغانستان جګړه یو لوی سیاسي تیروتنه بللې وه. ورسپاڼه لیکي شوروي پوځیان د امریکا له ملاتړ برخمنو مجاهدینو د فشارونو په خاطر له افغانستانه وایستل شول، او په دې ترتیب د سړې جګړې پر مهال تر ټولو مهم نیابتي جنگ پای ته ورسید. موسکو اوس د افغانستان په اړه بیل نظر لري، او غواړي د ولادیمیر پوتین تر رهبرۍ لاندې د روسیې یو قوي تصویر وړاندې کړي. په دوام کې واشنگتن پوسټ لیکي که څه هم د تاریخ بیا جوړول کوم غیر معمول کار نه دی، خو ځینې خواشینونکي حقایق موجود دي چې سترګې نشي ترې پټېدای. لکه له مجاهدینو سره مرسته سو القاعده او طالب ډلې جوړې کړي، هغه ډلې چې اوس دواړه د لویدیځ پر وړاندې جنګیږي.
آزادي رادیو تغوګونی سي
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له مکسیکو سره د دیوال جوړولو او له کانګرس سره له بحران د وتلو لپاره پرون رسمن د بیړني حالت د انفاس سند لاسلیک کړ. دا څرنګه بیړنی حالت دی؟ تفصیل د فرشتې جلال زئی په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر پرون وویل د دې لپاره چې د مکسیکو سره پر ګډ سرحد دیوال جوړ کړي بیړنی حالت اعلانوي. د بیړنی حالت اعلان ولسمشر ټرمپ ته صلاحیت ورکوي چې د کانګرس له خوښې پرته د دیوال جوړولو لپاره د نورو ادارو څخه پیسې ترلاسه او مصرف کړي. کانګرس د مکسیکو له پولیس سره د امنیتي موانعو د جوړولو لپاره منلي چې 1.4 میلیارډ ډالر جمهور رئیس ته ورکړي، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل دې پلان لپاره له کانګرس 15.5 میلیارډ ډالر غوښتي. ډونالډ ټرمپ په 2018 میلادي کال کې د جمهوری ریاست په انتخاباتي کمپاین کې له خپل پلویانو سره ژمنه کړې وه چې د جمهوری ریاست د ګټلو په صورت کې به د امریکا او مکسیکو پر ګډه پوله کانکریټي دیوال جوړ کړي. ډونالډ ټرمپ هغه مهال دا ژمنه هم کړې وه چې د دیوال پیسې به له مکسیکو اخلي. ټرمپ ټینګار کوي چې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره د دیوال جوړول ضروری دی. د بیړني حالت له اعلان سره سم به ډونالډ ټرمپ زیات اجرایوي صلاحیت ترلاسه کړي چې د کانګرس له مرستې پرته له نورو مالیاتي سرچینو کار واخلي او د دیواله د جوړولو لپاره شایي 8 میلیارډ ډالر په دې ډول راغونډ کړي. ټرمپ د سپین ماڼۍ په باغچه کې په ځانګړي غونډه کې پرون وویل موږ به نن د ملي استراري حالت اسناد لاسلیک کړو چې ډېر ښه کار دی، ځکه چې موږ د مخدرو موادو د وسلوالو ډلو او د خلکو له لوري اشغال سره مخامخ یو دا د منلو وړ نه ده. د ډونالډ ټرمپ له لوري د بیړني حالت اعلان د ډیموکراتانو او شمیر جمهوري غوښتونکو شدید مخالفت پارولی دی. په کانګرس کې د استازو د مجلس مشري نانسي پلوسي او په سنا کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر په دې اړه پرون یو ګډ بیان خپور کړی او ویلي دی چې د ملي استراري حالت اعلان به غیر قانوني کار وي، لا قدرت او د جمهور ریاست له صلاحیت به ډیر ناوړه استفاده وي. دواړو ډیموکراتانو ویلي چې ولسمشر ټرمپ له خپلو پلویانو سره ژمنه کړې وه چې د دیواله پیسې به له مکسیکو اخلي او د اسراري حالت په اعلان غواړي پلویان یې د ژمنې ماتولو ته متوجه نسي. د نیویارک ټایمز د امریکا د نیویارک ایالت لوی څارنوالي لتیتا جیمز پرون په یو بیان کې ویلي چې د مشروع دلیل د نشتوالي په صورت کې د ملي اسراري حالت اعلان کولای شي چې د اساسي قانون په تړاو یو بحراني وضعیت رامنځته کړي. هغه په بیان کې ویلي چې د ډونالډ ټرمپ د پریکړې پر ضد به په محکمه کې عرض وکړي. لتیتا جیمز ویلي موږ به له قدرت د داسې ناوړه استفادې سایل ته نښینو، پر ضد به مبارزه وکړو، له هغې قانوني وسیلې به کار واخلو چې زموږ په اختیار کې شته. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې د دیواله د جوړولو لپاره د دفاع او خزانې له وزارتونو پیسې راغونډ کړي، خو له هغو ادارو څخه پیسې نه اخلي چې د امریکا په متحدو ایالاتو کې د بحرانونو لپاره پیسې سپموي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم آزادی رادیو کارمندانو ته زموږ ټول سلامونه ورسی او موږ دا هیله لرو چې زموږ د روزدان ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ څخه تاسو سره اړیکې نیولې دي. زموږ په وطن کې هلمندي را تیر سوی دي د شرق او غرب په اندازه باندې پروت دی چې تقریبا 900 جریب ځمکه ولوله خرابه کړې ده. د دې اسناد په لوی وزارت مالیه کې پروت دی چې ما و مکتوبه د ولسوالۍ د ولایت څخه وړي دي چې د قیرجاتو اسناد دي. موږ غواړو چې د رئیس جمهور څخه او دا زموږ پیغام دی جمهور ته ورسیږي چې زموږ سره په لوی وزارت مالیه راضي او دی کومک وکړي چې دغه اسناد د قیرجاتو موږ ته راکول شي چې موږ دلته د هر سړي ته خپل حق ورسوو. موږ بیرته سخت مشکل اخته یو، تقریبا 900 جریب ځمکه زموږ دا تر زورواکانو او د غاصبانو د غلو تر دغه لاندې ده. نو موږ غواړو چې د غاصبانو زورواکان هم وروره د شکیل شي، قانون منګولو ته ورسیږي او هغه اسناد موږ ته راکول شي چې دلته زموږ په درد خوري او چې موږ د خپل تقسیمات په دغه وکړو. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زابل ولایت څخه می تمام تر سره نیولې ده. د لوړپلو چارواکو څخه زما دا ایله ده او خپل د اشرف غنی صاحب څخه د زابل په ولایت کې لاس ټیلر غنم چې راغلي دي زری حدیث ته کې چې په نامه دا غمرستې د غریبانو لپاره دا خلک دي دلته کرانا چې لاس د مړو مړو باندې پرواوي مو یو کټوي باندې وې چایم پر وخره بیا یو کاټور پریږدي. ما دا شکایت د زابل ولایت څخه چې ملک په پانتون کې وځ راغلي دی د الله ز په خپل سترګو وینم نو زه زما دا غیله ده چې زما پیغام صاحب سي او تر دال وړو چارواکو پورې پورې ورسېږي چې نه والي غم کړي نه کومند امنیت زابل په ولایت کې ډېر غریب ولس دی ډېر کړېدلې دی خلک دا مړو مړو ته مرستې ورسېږي کني ورا دې سي آیات تیرا ولېږي د مسکین سي د پښتنو کې کچا ته رسېدلې او سلام په مخه مو شو
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا سجر ټو په روانه خبرونه کې په دغه برخه کې تراتمو بجو مخ کې وخت اجازه نه راکوي چې ساسو یو شمیر اس ایم اس نه ولولو وړاندې په خبرونه کې سجر ټو ته ساسو یو شمیر اس ایم اس نه ولولو خو ساته بجو ډیر شته کې دي لند خبرونه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پرون د جرمنی په مونیخ ښار کې د نړیوال امنیتي غونډه په څنډه کې د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې وکړې او د قطر امیر په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې نن به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو له مشرانو او کمشنرانو چې له دندو لرې شوي تحقیقات پیل شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون رسمن د بډینی حالت د انفاس سند په خپل هیواد کې لاسلیک کړ. د امریکا جمهور رئیس د مصارف هغه مساوده هم لاسلیک کړه چې د امریکا د فدرالي حکومت د یو شمېر ادارو د بندېدو مخنیوی کوي. واشنگتن پر پاکستان غږ کړی چې په عاجل ډول دي د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي او د هغوی مرکزونه دي په خپله خاوره کې بند کړي. او په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د ورزل شوي غړي ارمان لونی وکیل وای چې د هغه د قتل په اړه د ابتدایي معلوماتو راپور په محکمه کې ثبت کړ. اسدی رډو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرې شي. د افغانستان د ولسمشر دوهم راستیال له سیاسي ډلو او مدني ټولنې غواړي چې د پیاوړو انتخاباتي بنسټونو د رامنځته کېدو او د انتخاباتو د قانون په پلي کولو کې له حکومت سره مرسته وکړي. سرور دانش دا غوښتنه پرون له افغانستان د شوروي پوځونو د وتلو د دیرشمې کلیزې په مناسبت په ارګ کې جوړې شوې غونډې ته وکړه. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي د دغه قانون په پلي کولو کې د سیاسي ګوندونو همکاري مهمه ده. تفصیل له کابل د خان محمد سین پوراپور کې.
د انتخاباتو په قانون کې د بدلون او توشیح وروسته افغان حکومت له سیاسي او مدني بنسټونو غواړي چې دغه قانون په پلي کولو کې مرسته وکړي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش د جمعې په ورځ له افغانستان د شوروي پوځونو د وتلو د دیرشمې کلیزې په مناسبت په ارګ کې په جوړې شوې غونډه کې وویل اوس نو د انتخاباتو قانون د پلي کېدو په حال کې دی.
اوس د هر اړخیزې همکارۍ لپاره زمینه برابره شوې ده او موږ د قانون د پلي کېدو په مرحله کې یو او په دې برخه کې باید همکاري وشي، په تفاهم سره د چلن وشي چې د بشپړو او ظرفیت لرونکو انتخاباتي بنسټونو شاهدان او ځواب ورکولو ته مسول اوسو.
د وبل پیاد قانون کې بدلونونه ته پکتو سیاسي او مدني بنسټونو ته یو لړ صلاحیتونه ورکړل شوی دی. د تماو خو د چې سیاسي ګوندونه د پر روانه ونی کې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره وړ کسان معرفي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په ورځ د انتخاباتو د قانون د بدلون د طرحې له تصویب او توشیح وروسته جمهوري ریاست اعلان کړ چې له دې سره د انتخاباتي کمیسیونونو غړي له دندو لرې شوي ګڼل کیږي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په همدې ورځ د فرمان په صادرولو سره د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان، د یادو کمیسیونونو د سرپرستو رئیسانو په توګه وګمارل. جمهور رئیس د تعدیل شوی قانون په اساس په انتخاباتو کې لخکیلو ګوندونو او مدني بنسټونو وغوښتل چې په یوه ونۍ کې د انتخاباتو د کمیسیونونو د نوو غړو لپاره لیستونه جمهوري ریاست ته وسپاري. د انتخاباتو د سار بنسټونه د حکومت غوښتنې ته په کتو وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د نوو غړو د معرفي کولو او د انتخاباتو د پروسې د څارلو په برخو کې د سیاسي ګوندونو او مدني بنسټونو همکاري مؤثره ده. د انتخاباتو د سارون کې بنسټ د پروګرامونو رئیس حبیب الله شینواری په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
سیاسي ګوندونه د انتخاباتو هغه د مهمو شریکانو نشمیرل کیږي، ځکه سیاسي ګوندونه زینه پدی او بل په زمن کې رتابان دوی ډیره زیاته مرسته کولای شي. د انتخاباتو قانون د هر ماده د تطبیق په برخه کې ډیره مرسته کولای شي.
د بوبل د کمیسیونونو د غړو په ټاکلو کې د نوي میکانیزم په اساس کوم ګوندونه چې په عدلي وزارت کې ثبت دي، هر یو باید یو یو استازی د کمیشنرانو په توګه حکومت ته معرفي کړي او همداشان 15 کسان د مدني بنسټونو لخوا ورمعرفي کیږي. د ټینګار کوي دغه ګوندونه باید غیر ګوندي کسان چې په انتخاباتو کې تجربه ولري حکومت ته معرفي کړي چې په ګمارلو انتخابات په شفافه توګه ترسره او په پروسه خلک باوري شي.
په کونړ کې د سیلابونو د مخنیوي لپاره په خوړونو او درو کې واړه بندونه او د اوبو ذخیرې جوړې شي. دغه لړۍ له مخکې په یو شمېر سیمو کې پیل شوې چې ښه نتیجه یې ورکړې. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح‌الله انوري له نور تفصیل سره.
د کونړ په یو شمیر درو او خوړونو کې د سیلابونو د مخنیوي او د اوبو ذخیره کولو لپاره چک بندونه جوړ شوي او د نورو د جوړولو هڅې کیږي. خلک وایي دغه بندونه او د اوبو ذخیرې ځکه زیاتې ګټورې دي چې ورسره به له یوې خوا د سیلابونو پر مهال د اوبو شدت کم کړي او د بل لورې به د اوبو ذخیره کېدو سره وچ شوي کوهیان، چینې، کاریزونه او خوړونه بیرته تاند او د دوی د اوبو کموالی ستونزه به هواره شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صاحبی ازادي راډیو ته وویل په ټوله نړۍ کې ځمکې لاندې او په سیندونو کې اوبه د کمیدو په حال کې دي. په روان لمریز کال کې د اوبو د کمی له امله په کونړ کې دهقانان وچکالۍ ځپلې دي. دوی غواړي چې په راتلونکي کې د وچکالۍ او د سیلابونو د راوتلو مخه ونیسي، نو په هره دره کې د اوبو ذخیره کولو لپاره د چک بندونو جوړولو پلان ترتیب کړي او په یو شمېر ځایونو کې دغه بندونه جوړ کړي هم دي.
سکاله منګه د کرنې وزارت د انکشافي بودیجې په مټ باندې 1500 متر مکعب چک ډیم په څلورو ولسوالیو کې جوړ کړی دی چې ډیری برخې په دانګام ولسوالۍ کې ده. چونکې تاسو ته دانګام معلومه ده چې د طبي منابعو د پلوه یو ډیره ستراتیژیکه ولسوالۍ ده او دا ډیره وځپل شوه، ډیره وچکالي هلته موجوده وه.
هغه وایي په کومو ځایونو کې چې چک بندونه او د اوبو ذخیرې جوړې کړي هلته د ځنګل د بیا احیا دپاره هم شوراګانو ته د نیالګیو د روزلو قوري ورکړي دي.
نو زمونږ فعالیت یوازې تر چک ډیمه پورې محدود نه دی. په کوم ساحو کې چې موږ چک ډیمونه جوړو یا په غرنۍ ساحو کې تاسو به کتلی چې موږ بعضی ذخیرې د اوبو جوړې کړلې، نو داغې سره سره موږ نهال شانی کړې ده او ترجیح دی ته ورکو چې کوم ځای کې چک ډیم جوړ شي باید عمل ته نهال شانی.
د کونړ اوسیدونکي د اوبو د ذخیره کولو او سیلابونو د مخنیوي لپاره د حکومت په هڅو خوښ دي. غلام علي او سالم احمد وایي
دغه اوس دا نوی پروګرام چې ډېر ښه پروګرام دی، په دې سره به د اوبو ذخیره شي په علاقه کې، خپل کویان به بهتر راته چینې برا زرغون شي، دې سره به زمونږ هغه فصلونه او باغونه چې دي بیرته راشنه شي. او بل دا فایده لري چې د سیلابونو مخه به ونیول شي دې سره، او د آینده لپاره به زمونږ اوبه زیاتې شي په دغه کې.
د زراعت ریاست دغه چک بندونه جوړ کړي دي ذخیرې دپاره. دغه چک بندونه په بیداد، دوبندو او رضاګي کې جوړ شوي دي، د اوبو د ذخیرې دپاره جوړ شوي دي او ګټور دي. ځکه
دوی وایي پخوای سیلابونو کورونه د کرهن ځمکه او باغونه لمنځه وړي، اوس چې ورته چک بندونه جوړیږي نو نه یوازې دا چې دوی پرې خوښتي بلکې حکومت سره په یادکار کې پوره همکار دي.
دینه مخکې په ملک ټول وچکالۍ سره مخ شو، اوبه نه وي بالکل، فصلونه ختم شلو، اوبه سطح چې ده ټیټه شوه، کویانو کې اوبه وچې شو، او خوړونه چې وو د دې لپاره کوم بندونه چې شنه وو چې سیلاب براله ځمکې بیا وړلې، دا به فصلونه بیا ختمول، باغونه بیا وړل، کورونه بیا ورانول.
کونړیان د کرنې او مالدارۍ د ریاست له مسؤلینو غواړي چې دغه ډول واړه بندونه په هر دره او هر هغه ځای کې جوړ کړي چې چیرته د سیلابونو د راوتلو امکان وي.
کوم خوړونو کې چې اوبه را روانې دي جاري اوبه لري، باید هغې دپاره هم ښه پروګرامونه وشي، هغې کې بندونه جوړ شي، او د ځای په ځای کوم سیند کې هم دغه واړه ټیمونه جوړ شي، دا هم ډېر ښه اثر کوي چې دغه پروګرامونه وشي، ځای په ځای بندونه ورته جوړ شي، هغه د اوبو سیلابونه مخه نیول کېږي دې سره.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صاحبی د خلکو د دغه غوښتنې په اړه وایي
سکالم د کرنې وزارت نه 15,000 متره مکعب چې دیم غوښتنه کړې ده. یا واغ ټول شیلې او خړونه چالته زنګلات قطع شوی دي یا د ځمکې اغه نباتي پوخخ چې دی اغه د منځ وړل شوی دی چې بیرته الته چې دیمونه جوړ کوو او الته د ځمکې نباتي پوخخ بیا بحال شي او د سیلابونو او د وچکالۍ مخه ونیسي.
په کونړ کې په داسې حال کې په خوړونو کې د سیلابونو د مخنیوي او اوبو ذخیره کولو لپاره چک بندونه جوړیږي چې په روان کال کې د هیواد د نورو برخو په څیر په کونړ کې هم د ځمکې لاندې او په سیند کې د اوبو کچا په بېساري ډول کمه شوي چې له امله یې په زیاتو سیمو کې چینی کاریزونه او کوهیان وچ شوي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
ګلزمان کمالزی د کونړ له مرکز اسداباد نه لیکي، د هلمند د سولې حرکت غړي کونړ ته رسیدلی او غواړي چې د سیشن بي پورس د سولې په ملاتړ لاریون وکړي. عبدالستار سعادت د کندهار لارغنداب لیکي، په نړیواله سطح د سولې روانو هڅو ته په کتو سره افغان ولس ته یو باعزته او پایدار سولې په تمه دی. رحیم الله بابای لیکي، البته د اردو ژبې په الف با په یو اس ام اس کې لیکي، له طالبانو سره باید سوله په شرعي چوکاټ کې وشي. قدیر تکین د سولې په تړاو لیکي، د سولې په تړاو باید بلابل کوششونه په یو چوکاټ کې منظم شي. ځینو اوریدونکو پر نورو موضوعاتو اس ام اسونه راستولی دي. شهیدزاده د زابل له خاکې افغان لیکي، د جنرال ووټل دا پریکړه ستایو چې یو شمېر امریکایي پوځیان له افغانستانه باسي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي، د پوهنې وزارت باید سر له اوسه د ښوونځیو د کتابونو د کمښت مشکل حل کړي. احسان الله دوست د کندهار لارغنداب لیکي، د شوروي پوځیانو وتل د افغانستان لپاره ستره بریا وه، خو اوس باید افغان مشران په اتحاد خپلې هیوادنۍ ستونزې هوارې کړي. او ګل احمد له کندهار لیکي، د په دوست هیواد هند کې د پنجشنبې د ورځې وحشیانه حمله غندو. د کندهار یو شمېر اوسېدونکي له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د دغه ولایت دوام روغتیا چارواکي د نفوس زیاتوالی، ناامني او د روغتیایي خدماتو کموالی او د روغتیایي مرکزونو لریوالی د خدماتو د نه لاسرسي علتونه ګڼي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
په کندهار شاره ولسوالیو کې دا مهال 215 دولتي او شخصي روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي چې د روغتیا ریاست د چارواکو په وینا د دې ولایت د ټولو اوسیدونکو لپاره بسنه نه کوي. د کندهار د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا خبریالانو ته وویل چې لا هم د کندهار د لیرو پرتو سیمو 13% اوسیدونکي هیڅ روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. پخلا د نفوس زیاتوالی، ناامني او کم روغتیایي امکانات کندهار کې د روغتیایي خدمتونو د محدودیت لاملونه یاد کړل.
د دوو ساعتو لار کوهلو سره د کپیاده روي او بل ترانسپورتي وسیلې لاسرسی لري. نو که د دوو ساعتو په حساب باندې حساب کو، زموږ 13% خلک به بیا هم لري پاتې دي، او که د یو ساعت معیار وټاکو نو 500% خلک لاسرسی لري او پاتې. د دغه 13% د پاره چې موږ په تیر هفته کې د عامه روغتیا وزارت څخه مکتوب ترلاسه کړی چې تاسو کار پر وکړئ، موږ ته هغه ساحه په ګوته کړئ چې ایجاب ده سی مرکز د اجاک.
د کندهار د امیر اختیار زیاته وی چې د ستونزې د هواري لپاره د خپل وزارت او مرستندوی روغتیایي بنسټونو سره هڅه را پیل کړې دي. په اینی وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د روغتیایي خدماتو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
د دولت څخه دا غوښتنه لرو ترڅو خپل مراکز، خپل صحي مراکز په هغه ناامنه ولسوالۍ کې هم د یو پلان پر اساس او د یو طرحې پر اساس هغه ناامنه ولسوالۍ کې هم جوړ کړي.
د کندهار د امیر اختیار ریاست د معلوماتو په اساس په تیرې وکال کې په کندهار کې 2.4 میلیونه کسان روغتیایي مرکزونو ته د درملنې په موخه تللي او 3000 ولادتونه ترسره شوي، چې شي په دې ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د تیر کال په پرتله کمه شوې ده.
د کندهار د روغتیایي چارواکو په وینا په دغه ولایت کې 13% خلکو ته روغتیایي خدمات نه رسیږي. بل لور ته د روغتیا په برخه کې د پکتیا ولایت دامي روغتیا ریاست د کتلوي معافیت ادارې مسؤلین وایي د ګزړن ناروغۍ د احتمالي پیښو د مخنیوي په پاره په خلکو کې د عامه پوهاوي کچې د لوړاوي هڅې پراخې کړې دي. له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل سازی راپور لري.
ورستله دې چې د هیواد په ختیځ او سویلي ولایتونو کې د ګزړ مثبتې پیښې پیدا شوې. د پکتیکا او خوست په ولایتونو کې د یادې ساري ناروغۍ په وړاندې د مبارزې اړوند ادارو د عامه پوهاوي په برخه کې فعالیتونه ګړندي او پراخه کړي دي. د پکتیا د کتلوي معافیت ادارې د واکسین څانګې مسؤل ډاکټر محمد حبیب محمد وایي سره له دې چې د تیرو وختونو په پرتله اوس اکثریت وګړي د ګزړ ناروغۍ پر ضرر او د واکسین پر اهمیت پوهېدلي، خو بیا هم په هیواد کې د یادې ناروغۍ مثبتو پیښو پکتو په دې ولایت کې د احتمالي مثبتو پیښو د مخنیوي په موخه مو په روغتیایي مراکزو او کلیو کې د رضاکار مبلغینو او علماو په ملتیا د پوهاوي هڅې پراخې کړې دي.
سی آی پی په نوم باندې علما درو چې خلک ته آګاهي ورکوي تر څو چې هغه ماشومان یا میندې چې په پروګرام کې آګاه نه دي هغوی آګاه شي تر څو چې یو ماشوم له واکسین نه پاتې نه شي.
ښاغلی محمد رحیم غوثی د پکتیا ولایت په روغتیا ریاست کې رسمي دنده لري. د هم د ګزړ د وژونکي ناروغۍ په وړاندې د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې په رضاکاره ډول برخه اخلي او نورو رضاکارو ته د عامه پوهاوي لارې چارې ورښيي.
د خپل واکسین چې خلکو ته تطبیقیږي، لکه مثلا پولیو چې اوس موږ تاسو وایو، یا میزلز دی، یا د ټیټي واکسین دی، شرې واکسین دی، او نور واکسینونه چې دي چې مخکې مې تاسو ته تشریح کړو، نو هغه یو نیمه ژوندي یا مړ شوی میکروب دی چې هغه موږ ته تزریقیږي. د انسان وجود معافیت سیستم لوړیږي.
غوثی وړاندې وایي د پکتیا اوسیدونکي عقیدوي خلک دي. دوی د علمای کرامو واز او لارښوونو ته په زیات احترام قایل دي. که علما اولسي وګړو ته په دې برخه کې د اسلامي ارشاداتو په رڼا کې تبلیغ وکړي، موثریت به یې زیات وي. د امیر روغتیا ریاست د ساري ناروغۍ د کنټرول ادارې مسؤل ډاکټر خانزادګل احمد زیوایی چې د لیاونه بلته د لیږدیدونکو ناروغۍ او په ځانګړي ډول ګزړ ناروغۍ په وړاندې مبارزې په ټولو پروګرامونو کې علمای کرامو لا دوی سره ونډه اخیستې او د عامه پوهاوي په برخه کې ورسره همکار دي.
د ټولنې مختلف قشرو سره آګاهي غونډې جوړې کړې دي. په دې جمله کې د دین عالمانو سره د آګاهي غونډې مو سره جوړې کړې دي، او په دې باره کې اوس دوی هم په کلو بانډو کې د اسلام نظره دا شی سي دي روا بلل دي، او اسلام نظر کوم ممانعت نه لري.
نظر محمد ديني عالم ده. د پکتیا د کتلي معافیت ادارې سره پر رضاکار ډول ولسونه ته د غونډو او ممبر لالاره د ګوزن ناروغي او واکسین په اړوند پوهاوی ورکوي.
د واکسین لنیګانه ماشومان نه یغی کیږي نه خرابيږي. دا د ډاکټرۍ له حسابه د کتابونو د پیتواګانو د پیغمبر علی السلام د فقه د کتابونو د ټولو له پیتواګانو دا بالکل جایز ده. په دې کې هیڅ شک او شبهه نشته. د ما ټول مخلوق ته دا اعلان ده چې وروړي د ماشومان که جماعتونو کې اعلان ورته کوي په خاص خاص ځایونو کې.
پکتیا کې د یادې ساري ناروغۍ د احتمالي خورېدو اندېښنې وروسته له هغه نورې هم زیاتې شوې چې د واکسین په تیره دوره کې د یوې ولسوالۍ کابو او نیم زره ماشومان د یو لړ سیمه ایزو ستونزو له امله له واکسین پاتې شول، او بیا وروسته ورته د 15 ورځو لپاره د تطبیق کمپاین ځانګړی شو او واکسین شول. اصیل زازی، آزادی رادیو، پکتیا.
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تروو ل آزادی رادیو واری.
زه احمد شبر لتا سو اجازه غوړم. د غوړیا چار تفریح پروگرام لرو په پوره سات ل آزادی رادیو خبرونه اوریدلی شئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام، روغ او خوښ اوسئ.